امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه نن یک شنبه ده د 1401 وکال د تلې د میاشتې اتمه ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې دیرشمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي
السلام علیکم په انډونیزیا کې د جمعې د ورځې د زلزلې او د سونامي څپو له امله د مور شمیر نږدې 400 کسانو ته لوړ شوی دی د انډونیزیا په سولاویسی ټاپو کې د جمعې په ورځ ناوخته د 1.5 درجې دوه زلزلو د سونامي څپې پورته کړې او چې له امله یې سلګونو کسان مړه شول او زیات کورونه له منځه ولاړل د انډونیزیا له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي تر اوسه پورې د زلزلې او د سونامي له امله د سولاویسی په ټاپو په پولو ښار کې 315 کسانو مړینه تایید شوې ده د زلزلې ټکان له درون نیولې تر 300 متر پورې لوړې څپې پورته کړې چې خلک موټرې او ودانۍ له ځان سره یوړل سړکونه ویجاړ کړل او مخابراتي شبکې تخریب کړې د جمعې پر ورځ دغه ټاپو کې دوه زلزلې راغلې او وروسته بیا له دې وجې په سمندر کې د سونامي طوفان راغی د انډونیزیا د بیړنیو چارو وزیر وویل چې ځینې خلک په ساحل کې وو چې سونامي څپې پرې راغلې او مړه کړل د انډونیزیا چارواکو ویل دي چې په پولو ښار کې هغه مهال د سونامي څپې واوښتې چې کله دلته خلک زرګونه خلک په یو سالی فیسټیوال کې راغونډ شوي وو د 2003 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د 9.1 درجې سخت زلزلې د سونامي څپې پورته کړې وې چې په انډونیزیا او شاوخوا هیوادونو کې 2.1 لک کسان مړه کړل د انډونیزیا د طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې بیان وایي چې د ژغورنې مامورینو د خلکو د موندلو کار پیل کړی دی بلې خوا د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي چې مامورین د انډونیزیا له حکومت سره په اړیکه کې دي او د اړتیا په صورت کې به مرستو ته چمتو سي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د هند د بهرنیو چارو وزیر ششما سوراج نن د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د دراویمې غونډې ته وینا کړې د غدوړو مشرانو په یو بل په خپل هیوادونو کې د تراګرۍ پر پیښو تورن کړل شاه محمود قریشي وویل چې هند په پاکستان کې د تراګرۍ په پیښو کې راسن شکیل ده او سخت دریځ ته مالي مرسته ورکوي شاه محمود قریشي دغه راز چې په اردو ژبه خبرې کولی ول چې پاکستان د جدي او جامع خبرو او مذاکراتو د لارې د ټولو مسلو د حلولو هڅه کړي خو د نریندرا مودي حکومت د منفي رویې له وجې دغه فرصت ضایع کړی دی
پاکستان هندوستان کی متوقع ملاقات یہاں اقوام متحدہ میں
تبوکو چې د پاکستان او د هند بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې ترڅنګ په ټولو مسایلو د خبرو لپاره ملاقات کړی وای او دا یو ښه فرصت وو خو د منفي برخود لوجې د مودي حکومت دریم ځل دغه فرصت ضایع کړ شاغلی کرشی ول چې په سیمه کې د سولې لپاره تر ټولو لوی خنډ د کشمیر مسله ده او دا مسله تر هغه نسیل کېدلې تر څو چې د ملګرو ملتونو تصویب شوی پریکړه په سمه توګه نه وي عملي شوی د افغانستان په اړه کرشی ول چې پاکستان په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه اندېښنې لري او ویل چې د دواړو ګاونډي هیوادونو د بهرنیو قدرتونو د سوه تفاهم هدف ګرځېدل دي هغه ویل چې
هی امر کې افغانستان کې 17 ساله جنگ عسکري ذرایع سے نہیں جیتی جا سکتی
موږ په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کول جاری به وساتو او دا یو څرګند او منل شوی حقیقت دی چې د افغانستان ولس کلن جنگ پوځي حل نه لري بلې خو د هند بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې تر ټولو پیچلي مسایل د خبرو اترو د لارې حل کېدای سي او د هند هر حکومت دې کوشش کړی چې د خبرو اترو د لارې شخړې حل کړي خو د پاکستان د تراګری په اړه خپل پالیسی بدل نه کړه
وین یونایټډ نیشن چې کوم سیشن دی د پاکستان وزیر خارجه چې کوم سپیچ کوي نو دا هغه په دغه کې موږ د پروټیسټ
د هند خود هغه زیاته کړه چې هند د پاکستان د سر اعظم هغه وړاندیز ومني چې خبرې اترې بیا پیل کړي خو د یو څو ساعتونو وروسته په هندي کشمیر کې پولیسو افسران وژل شول نو په داسې حالاتو کې خبرې اترې څنګه پیل سي په داسې حال کې چې شاه محمود قریشي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو غونډې ته وینا کوله د بدانې د باندې د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړو په پاکستان کې د پښتونو پر ضد د غیواد د پالیسیو پر ضد احتجاج کوي د امریکا ژغ ډیوه رادیو سره د خبرو په مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نجیب کاکړ وویل چې دوی دلته راغونډ شوي چې د پښتنو مسله نړیواله ته وړاندې کړي. طالبانو افغانستان او پاکستان د دې وجې غندلې دي چې دواړو هیوادونو د عملونو علماو یو اړخیزه غونډه یې پلان کړي او دوی کوشش کوي چې په افغانستان کې د طالبانو وسلوال جنگ دی غیر اسلامي اعلان کړي. په افغان هیئت کې اوس مهال په چې په اسلام آباد کې دي هغه علماو کې او چارواکي شامل دي چې د علماو وړاندې سوی کانفرنس لپاره زمینه او ایجنډا برابره کړي. دا خبرونه شته د امریکا ژغ واشنگټن د سټوري څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. په کندهار کې شاروالۍ د ښار د ځینو سیمو څخه پارلماني انتخاباتو ته د یو شمیر کاندیدانو عکسونه د ښار د ځینو سیمو څخه لیرې کړي، ځکه هغوی وایي چې د ښار ښکلا یې خرابه کړې. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
دا کمپین چې کېږي اول خو باید کشنی عکسونه چې په دا جواله باندې د سرش عکسونه باید
په انتخاباتي کمپاینونو کې د نوماندانو له شعارونو او تصویرونو جوړ پوسټرونه مهم تبلیغاتي مواد دي. خو د ښار په عامه ځایونو کې غیر منظم ځای پر ځای کېدو د ښاریانو نیوکې زیاتې کړي. د کندهار ښار اوسیدونکو وایي چې د ښار په مرکزی برخو چوکونو او ترافیکي لوحو باندې د پارلماني نوماندانو د انتخاباتي پوسټرونو ځړېدو د ښار ښکلا له منځه وړي. دوی غوښتنه کوي چې نوماندان دي د خپلو انتخاباتي هڅو په شروع کې قانون ته درناوی وکړي.
څلګور د چټلې ټوله په هیڅ مونږه کې دا کې څه نسته، لکه په افغانستان خصوصا کابل کندهار داز وګور ګرد دی ولن چټل په چټکه، خو په هر چره کې ودا لغه چټ عکس پکار دی چا خلکو پیژنې، په هر چره کې ودا لغه چټ کسي خلکو ګوډ اوشتو ګر چې دا پلان کوي دی اډر چې پرې کو څه باندې زړه عکسونه چکل سي دام ګناده ام دا غیر شری کار دی او دا نه کې کار دی.
کندهار شاروالی وای د شار له هغه ټولو ځایو څخه د نوماندانو تصویرونه لری کړی چې د شار نظم او ښکلا بدرنګ کړي و. د کندهار شاروالی سرپرست نسیم رضایی وایي چې د نوماندانو د ټاکنیز مبارزو لپاره په ګړمیشتو او پاموړ ځایونو کې لوی بیلبورډونه لګولې دي. دی په دې اړه داسې وایي:
دا کنټرول وو او چاته اجازه نه ورکو چې د شار نماته تاوان ورسي، او کچیر دوی د خپل تخلف ته ادامه ورکي هغه نو قانون یا د طرز عمل مشته اجازه را کړي چې موږ به دوی جریمه کو، نه یو وار په سو وار به دغه کار ته موږ ادامه ورکو.
ټاکل شوی ده چې د رواني میزان میاشتې پراتوشته منیټه د ولسی جرګې ټاکنې تر سره سي، خو د نوماندانو لپاره انتخاباتي مبارزو ته شل ورځې وخت ځنګړی شوی دی. کندهار په ولسی جرګې کې ټولې ولس چوکۍ لري چې اته د نارینه وو او درې هم د ښځینه وو لپاره ځنګړی شوی دی. د یادو چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره یو سلو یو لسنه له کندهار نوماندان دي چې دیار لسنه پکښې ښځې دي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنوریدونکو، تاسو په رپورټونو کې هم واوریدل چې د کابل یو شمیر شاریان شکایت کوي چې کاندیدانو یې په شخصي ملکیتونو کې خپل پوسترونه او عکسونه لګولي دي. په دې باره کې مو د کابل د ښاروالۍ د عوایدو د ریاست د معاون سمی سمسور او د انتخاباتو د کمیسیون د ویاند ښاغلي ذبیح الله سادات سره د کمپاین د اوسنی وضعیت په اړه خبرې کړې. لومړی مو د ښاغلي سمسور څخه پوښتنه کړې چې د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاین کې ښاروالۍ ته عاید رسیږي.
اوس وخت کې تابان بلبوردونه او انداسې ساینبوردونه او نور هغه خوازې چې دوی لګوي او کوم نور اشتهارات له هر طریقه څخه دوی کوي، دوی مطابق ته کابل شاروالۍ دی اصول مکتا وایډ رکی او الحمدلله په دې ورځ کې ما وایډ ډیر زیات شوی دی.
شاغلی سمسور وویل چې په شار کې چې کومې لوحې د کابل د شاروالۍ لخوا نصب شوی هغه کرایې نه دی.
کې چې څه بلبردونه مکتا شوی نو فقط کابل شاروالۍ چې خپل بلبردونه دی اوازې 25 دانی دي چې هغه د موږ خپل آگاهی عامه یا د عامه په هوایي لپاره استفاده کوو، هغه موږ کرایې نه دی. نور څه بلبردونه په ښار کې تاسو یا همشاریان ویني ټول د شرکتونو لخوا نه مدیریت کیږي. دغه بلبورد هغوی مطابق د کابل ښاروالۍ د طرز العمل لګولي دي. د دغو شرکتونو تعداد په حدود د 50 شرکت په کې داسې تبلیغاتي شرکتونه دي او مطابق د اصولو خپل
ښاغلی سمسور وایي تبلیغات د کابل په ښار کې په دوو برخو کې کیږي، یو دولتي ساحې دي او بل شخصي.
په مجموع کې کوي بلبودونه د یا اندغه د تبلیغات دوه برخو کې کابل ښار کې کیږي چې یو دولتي صحاد دی چې هغه اندغه د شرکتونو خو موجود کیږي بل شخصي فقط محصول کې تفاوت ده. مثلا په دولتي صحاد کې چې صحاد کابل ښار ولې مربوط وي هلته په اساس دی یو متر د کال 5000 افغانۍ د کابل ښار ولې ورکی، اما په شخصي جایداد کې چې بلبود لګیږي هغه اور در جو ساعت کې به توا زغونی ورکی. البته دا محصول په اساس د درجه صحه دینیږي چې موږ درجه اول، درجه دوم او دریم درجه جایدادونه لرو. دا په شخصي او په دولتي ساحو کې فرق کوي. زه کولای شم دا ووایم چې په شخصي ځایونو کې هیڅوک خپل سر دا حق نه لري چې خپل پوسټر یا خپل عکس هلته نصب کړي بغیر له دې چې د جایداد د مالک نه اجازه واخلي.
د انتخاباتو د کمیسیون ویاند شغلی زبیح الله سادات د کمپاین د اوسنی وضعیت په اړه وویل،
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ له تېرې جمعې ورځې راهیسې په د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره د نوماندانو کمپاین پیل شوی دی. تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی څخه د دې غوښتنه کړې ده چې څومره کولای شي دوی باید د هڅه دې وکړي چې قانون مراد کړي، قانون ته درناوی وکړي او د هغه قوانینو پر اساس باندې خپل ټاکنیز کمپاینونه پر مخ ویسي، یو بل تلسکوپ کوسپور ویلو ډاډه وکړي او د چاپ مالکیت کې هم غلطه هڅه دی ونه کړي چې دوی د خپل پوسټونه په غلطه ولګوي.
شغلی سادات زیاته کړه،
قانون صراحت لري، هیڅ نومان نشي کولای د چاپ ملکی شخصیت بغیر د دې څخه فجریان کیوي هغه باندې دوی خپل پوسټرونه ولګوي. په ډېری مواردو کې دغه موضوعات تکرار شوي دي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیټه او همدغه ډول هغه کومه لس کسیزه کمیټه چې په همدغه موخه باندې په کار پیل کړی دی دوی همدغه موارد به پیدا کوي او له ټولو هیوادوالو څخه مو غوښتنه کوو چې دغه ډول موارد دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي تر څو موږ په وخت سره وکولای شو هغه نوماندان په نښه کړو او دوی سره قانوني چلند ترسره کړو.
او د ټاکنو د کمیسیون له سرغړوونکو سره د قانوني چلند ژمنه سوي.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کمون د ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختی زون د کالینو اتحادی رئیس.
په پکتیکا کې د پولیو پر ضد د مبارزې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د پولیو وایروسي ناروغي د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطر ورو ورو کمیږي. دوی لاملونه د خلکو همکاري، د کمپاینونو سم تطبیق او د رسنیو شفافیت بولي. زموږ خبریال عبدالمالک شفق په دې اړه رپورټ رالېږلی.
د 2014 میلادي کال په اوږدو کې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې چې د ګاونډي هیواد پاکستان سره پر پوله پرته ده، د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن وو مثبت پیشي ثبت شوی وي. د روغتیایي مسولینو په خبره چې اکثره قرباني ماشومان هم د پولی لبلې غاړي د جنوبي وزیرستان څخه راکډه شوي مهاجر وو. د عامه روغتیا مسولین همداراز وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د پولیو مثبت پیښو له تثبیت وروسته یې په یاد سیمه کې خپل فعالیتونه ګړندي کړي دي، چې له امله یې په ټول ولایت کې د پولیو وایرس د خپرېدو او په دې ناروغۍ د ماشومانو د اخته کېدو مخه نیول شوې. په پکتیکا کې د پولیو اړوند د عاجلې څانګې مشر محمد نور په دې اړه امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل،
اوس د خلکو په همکارۍ او دی واکسینو په پای در پای دی پولیو په مقابل کې دی کمپاینونو په پای در پای تطبیقېدل او خاص دی والدینو همکاري دا وکړو ده چې اوس موږ تاسو په برمل کې بلکې نه په ټول ولایت پکتیکا کې هیڅ مثبت پیښه نه لرو.
بلخوا په پکتیکا کې د ډبلیو ایچ او ولایتي مسول ډاکټر عظیم وایي د رسنیو د پراخي همکارۍ لکبل اوس د خلکو عامه پوهاوی لوړ شوی دی او همدا لامل دی چې په پکتیکا کې د پولیو د مثبت پیښو خطر هم کم شوی دی.
د خلکو ذهنیتونه بروخانه کوو، خلکو ته به وخت په وخت باندې قناعت ورکوو. تاسو ته معلومه ده چې موږ د ولسونو د ټولنه سطح د دانش د علمیت د آگاهي چې دا ډیره ټیټه ده، دا ولسونه واقعا د خدمت ته ضرورت لري چې دوی ته عامه پوهاوی ورورسیږي د واکسین ګټي ورته بیان سي د واکسین حیاتی ارزښت او رول ورته بیان سي
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی کریم بیا وایي چې د سیمې خلک د پولیو یا د ګوزن د واکسین په ګټه پوهیدل دي
دا خو ګوزار مرز دی مطلب یې دغه نه پولشکیږي یعنی پکې هغه کوم یو ته میک چی میک بالکل دغه پولیس اپورک شو غاښه کوي مخته وړه پولیس وي ته مطلب دا کې ګاټه دو دا کې تاو نشته دا کې بل بل مطلب نشته چې دا ورکو چې کای به تر بوسی احترام یا ولاری مطلب امنیت یا وکو
سره لدی چې مسولین په دی ولایت کې د ګوزند وایروسي ناروغي د خبرېدو په برخه کې د پرمختګ خبره کوي خو ځینې روغتیا پالان لا هم پکتیکا د پولیو له خطر ډک ولایت بولی
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په دې هفته کې په نیویارک کې د وینزویلا په اقتصادي او سیاسي ستونزو باندې بحث وکړ او پینځو گاونډیو ملکونو یې خبرداري ورکړ چې دغه وضع سیمه ایز ثبات د ګواښ سره مخامخ کوي د امریکا ژغ خبریال جیف کیسر په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دی
د عمومي اسمبلی د غونډو په څنګ کې د چهارشنبې په ورځ د جنوبي امریکا پینځو هیوادونو ارجنټاین کولمبیا پیرو پرګوای او کاناډا له بین المللي جنایي محکمې نه وغوښتل چې د پراخو بشري حقوقو نه د سرغړونو په ارتباط په وینزویلا کې د لوړ رتبه چارواکو په تعقیبولو باندې غور وکړي د چلی جمهور رئیس سباستین پینیرا د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې په وینزویلا کې د ستونزې ملامتي د جمهور رئیس نیکولاس مادورا په حکومت باندې واچوله د چلی جمهور رئیس سباستین پینیرا خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Venezuela is governed by a regime that does not respect any of those principles, neither freedom nor democracy nor human rights. Society has been ravaged by a moral, political, economic and humanitarian crisis.
په وینزویلا باندې داسې یو رژیم حکومت کوي د دغو اصولو هیڅ احترام نه کوي نه د ازادۍ نه د ډیموکراسۍ او نه د بشري حقوقو اخلاقی سیاسی اقتصادی او بشری ستونزو دغه ټولنه ویجاړه کړې ده مادورا چې توقع نه کېدله د عمومي اسمبلی په غونډه کې به برخه واخلي د چهارشنبې په ورځ راپیدا شو په خپل هیواد کې له موجوده ستونزې نه انکار وکړ په امریکا او نړیوالو مطبوعاتو باندې ملامتي واچوله داسې رپورټونه خپروي چې په دغه هیواد کې مداخله سمه وخی یا توجیه کړي مادورا د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې له غونډو نه وروسته وویلې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا سفر ته هرکلی وایي چې د ده هیواد ته یې وکړي د وویلې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره غونډې ته تیار ده که انتظام یې وشي د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورا خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
And I think it would be for the best. I am sure that if Donald Trump and I see each other face to face, and you and I, I'm sure it would be for the best. I am willing.
زه فکر کوم دا به د خوال لپاره وي. زه په دې ډاډه یم چې ډانلډ ټرمپ او زه د یو بل سره مخامخ وینو او زه ډاډه یم دا به د خوال لپاره وي. زه غواړم ټرمپ د چلی د جمهور رئیس پینیرا سره د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ د غونډې په وخت کې د مادورا سره د غونډې کولو د امکان په باره کې پوښتنه وشوله جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي
We'll see what happens. I know he wants to meet with us. We'll see what happens. Venezuela is a mess and it's got to be cleaned up and people have to be taken care of.
موږ به ووینو چې څه پیښیږي زه پوهیږم هغه غواړي د موږ سره ملاقات وکړي او موږ به ووینو چې څه پیښیږي وینزولا ګډه وډه ده باید صاف شي او خلک یې باید غم وخوري
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
د امریکا د هارډور په پونتون کې یو پاکستانی ول اصله ژورنالیست په پاکستان کې د مطبوعاتو د سانسور کولو پر ضد په انټرنیټ کې د پرمختللې ټکنالوژي څخه په استفادې ډله ییزه مبارزه پیل کړې ده لباستان څخه د امریکا جغ د خبريال کیو ورک تشديديان د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست یا د جرنالستانو د خوندیتوب د کمیټي په نوم د نړیواله مؤسسې د تازه رپورت لمخې که څه هم چې په پاکستان کې د جرنالستانو د وژلو او د هغوی د ځورولو پېښې یو څه کمې شوې، خو ویره یې لا نه ده ختمه شوې او هر یو جرنالست کوشش کوي چې د خپل ژوند او ابرو په خاطر په خپله ځان سانسور کړي. پنځو پاکستانی محصلینو چې په هارواډ کې درس لوستو دا پروژه پیل کړه او وای اصل هدف یې دا و چې د پاکستان خلک په واقعي معنا آزادو معلوماتو ته لاسرسی ولري او جرنالیزم د دولتي سانسور کوونکو له ولقې نه آزاد شي. د همدې کار لپاره هغوی د انکریپټ شرکت د بنسټ ډبره د هارواډ په پوهنتون کې کیښوله. علي چودري چې په پاکستان کې زیږیدلی او لوی شوی وای چې د او ملګرو یې په خپلو سترګو لیدلی دي چې د سانسور په وجه باندنۍ نړۍ ته څه ډول ناقصه او نیمګړي معلومات رسیږي.
And we've seen censorship firsthand and we've seen how it affects lives, how it affects the
مونږ د مطبوعاتو د سانسور کولو کړاوونه په خپل ګالری دي او لیدلی مو دي چې په څه شان د ژورنالستان ژوند خرابېږي او په ټولنه کې فساد رامنځته کیږي. علي چودري امریکا غږ ته وویل چې دی په یوه داسې زیق ماحول کې غټ شوی و که چا به غوښتل چې د یوټیوب په شان له یوې عادي انټرنیټي شبکې نه هم د معلوماتو د حاصلولو لپاره کار واخلي نو د سانسور کوونکو توجه ځان ته راجذبوله. کله چې د متحده ایالاتو ته راغی د آزادو معلوماتو په اهمیت پوه شو.
Encrypt is based on a simple yet powerful principle that open access to
authentic information. دا وردا چودري غږ دی چې دغه پروژې یو بنسټي خودین کده نو موږ وایي
Encrypt is based on a simple yet powerful principle.
Encrypt پر یو داسې ساده خو پیاوړی اساس باندې متکی دی چې په یو آزاد ټولنه کې موثق معلومات ته د لاسرسي لپاره د بیډ راک یا د تهداب او بنیاد حیثیت لري. د دې لپاره چې د انکریپټ د ټکنالوژۍ نه په استفاده مطبوعات د دولتي سانسور کوونکو له گرفت نه خوندي وساتل شي، دا ټکنالوژي چې په زنځیري بلاکونو باندې ولاړه ده بنسټ کوونکي له پرمختللو لارو چارو نه استفاده کوي. خلک کولی شي بې له دې نه چې سانسور کوونکي ورته متوجه شي په آن واحد کې معلومات یو بل سره تبادله کړي. علي چودري چې د انکریپټ د ټکنالوژۍ د پنځو بنسټ ایښودونکو له جملې نه دی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
It is a censorship resistant platform for publishing, not just for journalists.
نه یوازې دا چې دا د چاپي مطبوعاتو د ژورنالستانو لپاره د سانسورشپ پر ضد د مقاومت سنګر مثال لري، هر ډول آزاد رسنیو ته ګټه رسیږي. د بلاک چین یا زنځیر بلاکونو دا ټکنالوژي چې د انکریپټ د ایکوسیستم لپاره د ملا د تیر یا ستنې فقرات حیثیت لري. د دې پروژې د ایکوسیستم د الجبر او ریاضي د الگوریتم د فرمول په بنیاد باندې ولاړ دی. چودري خپل مطلب په دې ټکو کې تشریح کوي.
That ensures trust, there is no hacking and it's immutable, so nobody can change it.
د اعتماد او باور فضا رامنځته کوي. نه څوک هک کولای شي او نه څوک قصدن لمنځه وړلی شي او یا قبضه پرې وکړي. د انکریپټ د پرمختللې ټکنالوژۍ پنځه واړه بنسټي خودونکي په پاکستان کې زیږیدلي او اوس په امریکا کې ژوند کوي. وردی چودري ویل چې د هارواډ د پوهنتون عصري لابراتوارونو دوی ته په دې ارتباط د ابتکار او تحقیق زمینه برابره کړله.
With that we gained recognition from many different
له همدې عمله مختلفو سازمانونو زمونږ تعریف او ستاینه کړې او مونږ اعتماد حاصل کړی دی. د انکریپټ ټکنالوژۍ نه دا وخت په امریکا، کاناډا، چین او جرمني کې استفاده کیږي. د بنسټي ښودونکو نهایي هدف یې دا دی چې یو زیات شمېر هغه هیوادونه هم ورته لاسرسی پیدا کړي چې ډېر سخت ضرورتو ته لري. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د پکتیکا ولایت د مڼو باغوانان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د مڼو حاصلات مخ پر ډیرېدو دي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د مڼو د خرڅلاو لپاره ورسره د بازار په موندنه کې مرسته وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله دا رپورټ را لېږلی دی.
د پکتیکا اوسیدونکي عبدالرحیم په خپل باغ کې د مڼو زر ونې لري چې 300 ونې په حاصل ورکولو راغلي. هغه وایي سکالی سباندې 13 ټنه د مڼو حاصل راټول او بازار ته عرضه کړی. عبدالرحیم زیاته کړه سربیره پر دې چې د مڼو له حاصلاتو د خپلې کورنۍ اړتیا پوره کوي، د مڼو په باغونو کې سلګونو خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې. هغه وایي دا د خلکو پر اقتصاد مثبت اغیز لري.
موږ زر ونې دي خو ټول له فاصل نه دي برابرې، دغه یو 300 ونې فاصل برابرې وي، دغه 2500-2600 منه مڼه یې وکړه. سږ تېر کال موږ دغه ونو چې 400 لک روپو خرچ کړې، سږ دغه 12-13 لک روپو خیر کیږي مڼه.
په ټوله کې د پکتیکا د مڼو باغ لرونکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د مڼو حاصلات مخ پر ډېرېدو دي. د دوی په وینا که دغې برخې ته توجه زیاته شي، د سیمې نور خلک به هم باغدارۍ ته وهڅول شي. د دغه ولایت د مڼو یو بل باغوان دولت خان په دې نظر ده چې که دغه حالت دوام وکړي، نه یوازې د باغوانانو پر اقتصاد مثبت تاثیر لري، بلکې په نړیوالو مارکیټونو کې به د پکتیکا د میوو نوم هم وځلیږي.
نار په اول په دلی اخر شي زلدی چې علي موږ ورکو ټیکدارانو ته، ټیکدارانو به دغه کابل تړي ورغنور نور ولایتو ته ځي، هغه بیا په نور جان کې څه خرڅې دی مو مڼه کال ان شاء الله بيخز کم مڼه کړي ده، بيخز زیات مڼه کړي ده، څه زیات باره کړي ده.
په پکتیکا کې د مڼو یو سوداګر حبیب الله وای چې دغه ولایت مڼې پر هیواد سربیره په نړیوال بازار کې هم خنوم او مارکیټ لري. د د په وینا د پکتیکا د مڼو رنګ او ذائقه دواړه د ډیرو ولایتونو تر مڼو غوره دي.
مڼې ما اخیستی دي په شرنه کې، دا وړي د کابل مارکیټ ته، کابل ته وړو، له کابل بیا نورو ولایتو ته نقلوي. یاره خو دا خو پزل د خدای الله روزي موږ له دغې نه ځان ته پیدا کوو، له غلا نه ښه ده، له بد کار نه ښه ده. دغې کې پزل د خدای درې څلور مې خپل بچي دي را سره، یو 15 نفره مسلمانان نور هم را سره ډوډۍ خوري په دې کې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو متخصص وایي د سودان حکومت اساسي ازادي ځپي او د ښځو سره ناوړه چلند کوي. په سودان کې د بشري حقوقو د وظیفې په اړه کې د مستقل ماهر دغه راپورت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شو. خبریالي لیزا شلاین په دې اړه کې له جنیو څخه دا راپورت را لېږلې دي.
ارستد نونونسی انوای د هغه مثبت پرمختګونو ته هرکلی وایي چې د سودان حکومت د تاوتریخواله او د دارفور په ځینو سیمو کې د نظامی عملیاتو په کمولو کې کړی دي. په دغو پرمختګونو کې د بیلابیلو ملیشو او جنایتکارو ډلو نه د وسلو راټولول شامل دي او بشري ادارو ته اجازه ورکوي هغو خلکو ته ځانونه ورسوي چې مرستو ته ضرورت لري. لیکن د بشري حقوقو دغه متخصص وایي دا د هغو رپورټونو په باره کې اندېښنه هم لري چې وایي په سیاسي حقوقو او اساسي ازادیو باندې محدودیت لګول شوی دی، چې په دوی کې د بیان ازادي، د ټولنو جوړول، د مطبوعاتو او مذهبي ازادۍ شامل دي. د رپورټونو له قوله وایي د سودان امنیتي قواوې د تاوتریخوالي، ډارولو او د نورو ډولونو نه کار اخلي چې په درس هېواد کې ښځې غلې کړي. نو نن سي خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
پبلک مورالټي اوفنس انکلودینګ انډیسنت ډرس ډیسکریمینیټ اګینست وومن ان ار لیمیټینګ د موومنت enroll in public life, humiliating corporal punishment of lashing violate international human rights norm. In Darfur, sexual and gender-based violence remain a serious concern during the
اما اخلاق ته په سپکاوی کولو کې نامناسبه کالی اغوستل، د ښځو په خلاف له تبعیض نه کار اخیستل، د دوی د تحرک او په عامه ژوند کې د دوی د رول محدودول شامل دي. جسمی سزا ورکول د بین المللي بشري حقوقو له نارمونو نه سرغړونه ده. د دغه رپورټ د برابرولو په وخت کې په دارفور کې جنسي تاوتریخوالی جدي اندېښنه وه. نونونسي وایي بې ځای شوي ښځې او نجونې د جنسي تاوتریخوالي قرباني دي. دی وایي په هیواد کې د معافیت فضا دغو جنایتونو ته اجازه ورکوي چې وده وکړي. مستقل متخصص د حکومت په سختو اقداماتو باندې هم انتقاد کوي او وایي اقتصادي او ټولنیز حقوق یې له بد نه بتر کړي دي. دی په سودان باندې هم انتقاد کوي چې د فقر او د نابرابرۍ د اصلي روښو غم یې نه دی خوړلی. په هیواد کې د اوږدې مودې د ثبات د پیدا کېدو سبب کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساسه په خدمت کې او خو ست د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي په لاند وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.